احمد شبریم السلام علیکم. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوې ډیلي د افغانستان تګلاره د خلکو پر بنسټ ساتلې او پاللې ده، داسې چې بشري مرستو پراختیایي همکاري او د افغانستان له ټولنې سره دوامداره شکیلتیا ته لومړی توپ ورکوي. اس چې شانکر دا څرګندونې د جمعې په ورځ د چنای ایالت په یو پوهنتون کې له محصلینو سره د خبرو پر مهال وکړې. نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خپله غونډه مثبته وبلله. امیر خان متقی د اکتوبر له 9 تر 14 هند ته تللی و او دا د طالبانو د یو جکپوري چارواکي لومړی سفر و چې هند ته ترسره شو. هند د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، خو په کابل کې خپل سفارت فعال کړی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي چې د جمعې په ورځ نږدې 1200 افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړای شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن په ایکس پاڼه ولیکل چې له دوی څخه 1440 تنه له پاکستانه د تورخم او سپین بولدک له لارې اخراج شوي او 224 نور له ایرانه د نیمروز او اسلام کلا له لارې ایستل شوي دي. هغه دا اعلان هم وکړ چې له ایران او پاکستان څخه د راستنیدونکو ځینو کډوالو کورنیو سره مرسته کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په یوه اونۍ کې په پاکستان کې څه د پاسه 2000 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو ایستل په 2015 کال کې په چټکۍ سره دوام وکړ. د طالبانو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 2 میلیون وتلک افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکایي ځواکونو له برید وروسته نیول شوی او له هیواده ایستل شوی دی. دا چاره ایران او روسیې په کلکه خندلې ده. د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې امریکایي ځواکونو نن سهار برید وکړ. د دې حملې په اړه هم جزئیات نه دي څرګند شوي، خو امریکایي سناتور مایک لی وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دته وویل چې مادورو به په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د حمله وغندله او ویل چې د داسې کړنو د توجیه لپاره هر ډول پلمه د منلو نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې حمله په تړه ویل دي چې دا د وینزویلا د حاکمیت او ځکنی بشپړتیا همدارس د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده. په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیونکو اقداماتو سربیره ګڼو شارونو کې تشپې ناوخته لاریونونو دوام درلود. لشتر لشه وکسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تیرو شپږو ورځو کې وژل شوي. د آزادې اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډپ کړی دی. خلکو اعتراضونه د ډالر په وړاندې د تومانو د بېسارې لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلی او پکې لاریون وال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. د ایران امنیتي ارګانونو مظاهرچان د دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي له منځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که ایران پر سولیزو مظاهرچانو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحد ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي. دغو څرګندونو د ایران عکس العمل پارولی او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو اهدافو په اړه ګواښونه کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. امریکایي ځواکونو د وینزویلا له پلازمینې څخه ولسمشر نیکولاس مادورو نیولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا کسب په امریکا کې محاکمه کړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. په خبرونه کې مو په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو پر مهال د افغان کډوالو حال اخیستې او له ایران او پاکستان مو د ستنېدونکو افغانانو له ژوند خبرو.
خیمه هم د اوسېدو نه ده، خو بس دومره پرې ورنوتي او په دې یو خیمه کې موږ دوه فامیل اوسېږو.
په خوست کې صنعتکاران له دې شکایت لري چې ولې په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو غم ژر نه خوړل کېږي.
روزانه د شروالای کرمندونو او د غیرشي نومرو زمکو لاسره موږ جنجلونه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، امریکایي ځواکونو د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې پوځي عملیات نن ترسره کړی دي او د دغه هیواد ولسمشر له د هغه لمیرمن سره یو ځای له وینزویلا ایستل دي. تر دې دمه په راپورونو کې دا نه دی ویل شوی چې دوی دواړه چیرته انتقال شوی دي، خو امریکایي چارواکو تر دې مخکې دا خبره کړې بل چې دوی به د امریکا په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي. په ډیر تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د وینزویلا ولسمشر او د هغه میرمن نیول شوی او له دغه هیواد استل شوی دی. تر دې مخکې د وینزویلا حکومت ویلي و چې پر خاورې د امریکا له لوري برید شوی او هغه غندي. ولسمشر ترامپ خپل خواله رسنۍ ټروت سوشل کې کښلی د امریکا متحده ایالاتونو پر وینزویلا او د هغه پر مشر ولسمشر نیکولاس مادورو چې له خپلې میرمنې سره یو ځای و پراخ بریالي عملیات کړي دي. هغوی نیولی او په الوتکه کې له دې هیواده ایستلی دي. دا عملیات د امریکا د قانون له انفاظ سره سم ترسره شوي دي. د مادورو د نیول کېدو تر اعلان مخکې نن سهار وختي د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د څو چاودنو شخونه واورېدل شول او د بریدونو د ځایونو ویډیوګانې خپرې شوې چې ویل کېږي د شنبې شاوخوا دوی بجې شوې دي. خبری آژانسونو راپور ورکړی چې د ګډوډۍ په منځ کې الوتکې د کاراکاس پر فضا ګرځېدې او د شار په بیلابیلو برخو کې لوګي او لوخړې لیدل شوې دي. د وینزویلا د حکومت د بی اعلامیې له مخې دا چاودنې نه یوازې په کاراکاس شار کې بلکې د میراندا، اراګوا او لاګویرا په دریو ایالتونو کې هم شوې دي. روټرز خبری آژانس د شنبې په ورځ د کاراکاس د عیني شاهدانو له قبل راپور ورکړ چې د شار په جنوب کې ویسترې پوځي هوایي اډې ته نږدې برېښنا پرچاو شوې وه او د شار په ځینو سیمو کې لوګي لیدل کېدل. لوړ ژغونه هم اوریدل کېدل. څو ساعت وروسته همدې خبری آژانس راپور ورکړ چې د وینزویلا حکومت د شنبې په سهار بیړنۍ حالت اعلان کړی او له ټولو سیاسي او مدني ډلو یې غوښتي چې عمومي تیارسی پیل کړي. تر دې وړاندې د امریکا د سی بي اس شبکې و خبريال په ایکس یا په خوانی ټویټر کې لیکلي و چې پر وینزویلا د بریټ پایل د ډونالد ترامپ امر شوی دی.
د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د نیولو په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال پام بوندي وویل چې مادورو او د هغه میرمن په نیویارک په سویلي ولسوالۍ کې تور مادورو او دغه میرمن د نیویارک په سویلي ولسوالۍ کې تورن شوی چیرې چې دوی به ډیر ژر په امریکایي محکمو کې محاکمه شي. بوندې په یو بیان کې وویل مادورو د مخدر موادو ترهګری د سیسه د کوکاین د واردولو د سیسه د ماشیندارو ویجاړونکو وسایلو د درلودو او د متحده ایالاتونو په وړاندې د ویجاړونکو وسایلو د درلودو د دسو په تور تورن شوی دی او په دې اړه به محاکمه شي. د مادورو د نیولو په تړاو د سیاسي چارو د کتونکي بشیر پیژان نظر واخیست.
امریکا خو په ښکاره پر یاد هیواد باندې د فشارونه د مخدره توکو د تولید او قاچاق یا د حقوق د لیږد رالیږ کوي. نور دلایل هم شته خو تر ټولو ستر دلیل سما په اند باندې هم دادی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه لاریونونو له امله له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې د ایران په پلازمینه تهران کې ژوند کوي وایي وضعیت یې دومره خراب شوی چې نشي کولی له کورونو بهر ته ووسي. جزئیات په دې راپور کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال د وایي د ورستۍ او څور زو لاریونونو له امله پرامنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 ازادي رادیو ته وویل دا مهال وضعیت خنه دی او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لاریونونو له امله تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
په وروستۍ ورځو کې په ایران په ځنګړ ډول تهران کې وضعیت ډېر ترنګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تیر شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال وو. زوی مې زنګ راته ووهه ویل چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوا بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موجوده حساسیت لامل نه غواړي پراپور کې نوم خبر شي. دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن لوکور وتل ورته ستونزمن شي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووځو. لا یوه نه راهیسی په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه به سارې زیات شوې دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بل اخره پاس موږ د کډوالو خلیک څه شي.
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد خارون څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یو اعلامیه کې له بهرنۍ وادبه حقوق ته چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همدارز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډیر افغان کډوال وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړي. د دوی په وینا دغه شرایط د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورت خطر لا پسې زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري 3 د ومی ورځ لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لويدو په خاطر پیل کړل چې وسه لمن لکته لګه ډیر شو خارونو ته غزیدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابو په ځای کولو تورنوي. 13 د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا ل یو سل درې سلوي زره تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړي چې امنیتي ځواکونو په مترزانو ډزې کړي او له تاریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وای په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وی او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
وختي ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بے ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي تر ټولو لمړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومیدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعال توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د حقوقي له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې ووسی څو د سلیقوي او ډلېزو چلندونو مخه ونیول شي.
چلوګيري شوه
نو موجود ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو لسیمو ځانونه لري وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد لزان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت پاړه ل سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته ل خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامدار اړیکه کې ووسی. یادونه ورده چې د ورستۍ ولاریونو ترپیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې لګڼو ستونزو سره مخ وو، وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلا بیلو خدماتو لکه خونځي مخابرات او روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور اوریده. لته هیواده د افغان کډوالو د استلو بهیر هم چټک شوی دی. همدارس له پاکستان د افغان کډوالو د بهیر همداسې چټک پاتې دی لکه د 2015 کال په ترڅ کې چې دا بهیر تیسو. د طالبان حکومت وای په تیرو دوه ورځو کې له پاکستان بیران نږدې 4000 افغان کډوال جبران ډیپورت شوی دی. یو شمیر ستنې شوی افغان کورنۍ د ژمي په دې سوړ موسم کې د ژوند له لومړنیو امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
او خیمم د وسېدو نه د خبر
شپېته کلن محمد الله چې د اتکسیزي کورنۍ سرپرست او نږدې یو مشوراندې لګوندی پاکستان ستون شوی اوس مهال د ننګرهار د دامن په سیمه کې په یو خیمه کې ژوند کوي. وایي سرپناه نه لري او دا چې په دې سوړ ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ دی.
دلته ژوند ډیر بالکل کړهونو سره مخ دی. هیڅ کوم کاروبار هم نشته، د ژوندګي هم داسې د کور سرپناه هم نشته. نه دا جداد د پردې دی، د بل چا دی. د خیمم سوالي راته دی ګاونډیانو راکړې او خیمم د اوسېدو نه ده، خو بس دومره پکې ورنوتي. او په دې یو خیمه کې موږ دوه فامیله اوسېږو. زامن مې خدای خو کاروبار نشته دی چې وځي ساروځي خارته وځي وس ډېړې په وګړي ډېړې نه لګي کې په ترازو چې نشته.
که څومره طالبان حکومت په وار وار داوا کړی چې درسنو شوی او کډوالو لپاره د سرپناه د برابرولو هڅې کوي او له دوی سره مرسته کوي، خو ډېر ستنې شوی کورنۍ وای تر اوسه ورته د استوګنې لپاره ځمکه نه دی ویشل شوی او دوی تر ډېره په خیمو او پردیو کورونو کې سخت ژوند تیروي. د غراز له ایران راستنې شوی او شمیر کډوال بیا له بیکاری شکایت کوي، وای حکومت یې ورته کاری زمینی برابر کړی. د شمالي ولایت تخار یو اوسیدونکی علي رضا چې نږدې دوه نه وړاندې خپلې څلور کسیزي کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
یو خور مې ناروغه ده، خزه مې ناروغه ده، اته کسه فامیل لرم. دلته کار روزګار نشته، کور او سرپناه نه لرو. ژوند ډیر په سختۍ تیریږي.
د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیشن وايي په تیرو دوه ورځو کې د جنوري اول او دوهمه له پاکستان او ایران وسو درې اتیا کورنۍ چې د غړو شمیر یې 3000 ته 3900 تر رسیدو افغانستان ته په جبري ډول اخراج شوی. د کمیسون ویلی ستانه شوی کډوال لبیلا بیلو لارو افغانستان ته داخل شوی. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تیر 2015 کال د دسمبر 28 په یو بیان کې ویلی و چې په دې کال کې 2.8 میلیون افغان کډوال هیواد ته رسانه شوی. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوالو لکوربه هیوادونو نه غوښتي چې لک تر لګه د روان ژمی تر پای وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې جمعه د جنوري 2 د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د سخت ژمی له امله د ستنو شویو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یو ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاونې علاج ورکړي چې له وړاندې هم زیانمنه وه. لدې وړاندې بیلابیلو نورو نړیوالو بنسټونو هم په وار وار خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه سنیدل د اقتصادي ناورین او د ژمی د سړې هوا په شرایطو کې کولای شي په لومړنیو خدماتونو بیساري فشار راوړي او کبیړنې عملاتړ ونشي، د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې په خبرونه کې واوري چې د تولیدي کارخونو مالکین په خوست کې له چارواکو غوړي چې صنعتي پارکونو غم ژر تر ژر وخوري او کارونه چټک کړي. خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، د افغان سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو. دی وای لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ټلو نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون شپه خبره شوه دا خبره کړې ده. سفی الله سنگزی او نور جزئیات.
د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ټلو نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده. که څه هم طالبانو رسما نه ده منلې چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړ چې طالب چارواکو منلې دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه ویلي معلومه نه ده دا امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بندیانېدو د دلیل په اړه ډیر څه نه دی ویلي. ښاغلی خلیلزاد د دغو بندیانو نمونه یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. دا افغان امریکایي تبه د 2022 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل بندي امریکایي په اړه معلومات نه دي خبر شوی. ښاغلی خلیلزاد ویل د امریکایي بندیانو مسالې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه د خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د امریکایي بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد ویل دا ور سفری شخصي و. هغه مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي آدم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګ د قطر د منځګړیتوب د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لک تر لګدري امریکایان په 2015 کال کې خوشی کړل. راین کوربت د 2015 کال په جنوري کې د بندیانو د تبادله د یو هوکړې په اساس خوشی شو. جورج ګیلزمن هم د 2015 کال په مارچ کې د قطر په منځګړیتوب خوشی شو. او وروسته امریکایي امیر امیری و چې د 2015 کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړیتوب خوشی شو. خلیلزاد تیرونه کابل ته تللی وو او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد او متقی د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي و چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې.
مخکې تر دې چې تاسو په یمن کې د ریاض او ابوظبي له ټکر او مخالفته په یو راپور کې خبر کړو، خوست ته باور شو. د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی څرګندوي له یوې لسیزې له دوی سره د صنعتي پارک د فعالیتو شمنه کیږي، خو تر اوسه پکې له چاردیوالي پرته نور هیڅ کار نه دی شوی. بل لور ته ځایي چارواکي وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د چارو د مخته تګ مخه نیولې وه له منځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به په دې پارک کې د اړتیا وړ پروژې پیل شي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوس اوسیدونکو او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادام باغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالیتو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي لیوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویشمنې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جانانزی مشال راډیو ته وویل:
اوس موږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو، هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د شاروالۍ کارمندانو او د ریشي روز موږ ولا سره موږ جنجالونه وي. د فارغ صنعتي د فارغ به موږ منظمه پنګونه وي او حتی کولای بشو چې موږ هغه پنګونه چې کړې مو د هغه په یو په دوه او یو په درې بدل کړو.
په ورته توګه د ژاوله او شیرینې دیوې تولیدي کارخونې مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
موږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هېوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي، موږ دومره په بد وضعیت کې یو. بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري دی، یو سټانډرډ دی، باید ولرو پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید موږ په لوړه سویه سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي:
د خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرف تجارتونه دلته پانګونه وکړي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پانګونه کوي د دوی لپاره ډېر ښه سازګاري شوې وي.
بلخوا د خوست ځایي مسؤلین وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه له منځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل:
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي، او په راتلونکي کې به هم د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولیس والی کې د خوست ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسطه تولیدي کارخونې موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېر د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي، په دې سره شاوخوا 1000 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابرېږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
متحدو عربی اماراتو نن وویل چې په یمن کې د روان کړکیچ په اړه ژور اندېښنه لري. دا وروسته له هغه چې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومتي ځواکونو په هغو سیمو کې چټک پرمختګ وکړ چې تیره میاشت د متحد عربي اماراتو په ملاتړ جنوبي بیلتون غوښتونکو نیولې وې. د ابوظبي په اعلامیه کې راغلي دي چې یمنیان باید له زغم څخه کار واخلي او د امنیت او ثبات د ساتنې لپاره خبرو اترو ته لومړی توپ ورکړي. تر دې څو ساعت مخکې د جنوب انتقالي شورا چې امارات ملاتړ کوي وویل چې په دوو کلونو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کوي. د انتقالي شورا ځواکونه له هغو سیمو وویستل شول چې دوی تیره میاشت ناڅاپه نیولې وې. د سعودي عربستان له ملاتړه برخمنو ځواکونو د جمعې په ورځ د هزرموت ولایت چې د سعودي پولو ته نږدې پروت دی مهم ځایونو تر خپل واک لاندې راوستل. عیني شاهدانو د شنبې په ورځ وویل چې دغه ځواکونه د سیمې مرکزي ښار مکلا جنوب برخو ته ننوتل. د جنوب انتقالي شورا له کلونو راهیسې د یمن له حکومت سره چې نړیوالې په رسمیت پیژني او د دغه هیواد جنوبي او ختیځې سیمې په لاس کې دي د حوثي یاغیانو خلاف جګړه کې ملګری وه. حوثي یاغیان چې پلازمېنه سنا او شمالي او لویدیځې ګنمیشت سیمې تر واک لاندې دي تهران ملاتړ کوي. سعودي عربستان او متحد عربی امارات چې د حوثیانو په وړاندې ائتلاف کې سره شریکان وو، اوس د یمن د سیاسي او امنیتي راتلونکي په اړه په خپل منځ کې اختلاف لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري د خوست راپور ته به اوس ورشو. د خوست ولایت د ګربزو د سرحدي ولسوالي د غریزو سیمو په ځانګړي ډول د شیرشي سیمو اوسیدونکي د ټراک د پاکو اوبو روغتیایي خدماتو اساسي لارو شونځیو د نشټون ستونزې یادوي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د یادو سیمو د اوسیدونکو ستونزو او اړتیاو ته رسیدنه وکړي. د ګربز ولسوالي د شمالي وزیرستان میرام شاه سره پورپوله پراته ده. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجيب الله الخيل په دې اړه راپور لري. د تخنیکي ستونزې له امله دا راپور تر دې دمه نه دی چمتو شوی. اوس په دغه راپور ته مخه کړو. د نجيب الله الخيل راپور ته
د خوست د ګربزو د سرحدي ولسوالۍ د غریز او لر پروتوسیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د څښاک پاکو اوبو، خوني روزنې لارو او روغتیاي خدماتو په برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګربزو د شیرشي سیمې اوسیدونکو خلوت خان حلیمی مشال راډیو ته ویل د یاد ولسوالۍ ډیری ځوانان، تنکي ظلمیان، ماشومان او نجونې د نګدي خوانځي د رښتون د لاسه لزده کړو به برخې پاتې شوي دي.
په ګربزو کې ډیر هغه برخې چې غرانې سیمې دي، په هغه کې کوم چې د تعلیم په نوم باندې څه پیژنې نه چې تعلیم په څه معنا دی. دا ځوانو ستر شوی دي چې خطه د ښوونځي ټولګای هم نه دی لیدلی، خطه د استاد یا معلم نوم نه پیژني چې استاد او معلم په څه معنا دی. کوي چې په هر کلی کې تعلیمي اړتیا لیدل کېږي، لکه ځان شورو خرقه ژوار او هغه ساحه چې موږ سرحدي کلی دي یا د ډیورن کرخې ته نږدې پروته دي، هغه هیڅ ښوونځي ته لاسرسی نه لري. نو په دې برخه کې د دولت او د بشري مرستندوی ادارې توجه غوړو.
د ګربزو د غریزې سیمې ماشومان هم همدا خبره کوي. وای له دوی خوانځي ډیر لري دي او لکه مر ماشومان چې زده کړی کوي هغه هم تر خوانځي اوږد مزل کوي. یو تنز ده کوونکی حضرت الله ول
اخیز لکه پتلونه کلی پر مزل کی مختاب میز نه ډیر لر دای میز در پتا کلی چې دوت نه مختاب تا سي دا غشتن لر چې مختاب دلته جوړ شي
د ګربزو قومي مخور په دې ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو کمښت او د لارو خرابوالی د دوی له مهمو ستونزو یادوي. یو تن قومي مشر حاجی نسویر خان ویل
او کور کاروبار نشته، او کلینک تیمه نه ډېر وریا دی، هاته یې مېږه چې داس ما ایمرجنسی مریض جوړ شي ډېر په مشکله سره ایوري. دویم یې مېږه سړک خام دی، یې نیمه سړک دغه ډېر وخت کېږي چې د لالجه نه د شخمیر چوک پره دغه خام دی سړک روغ نه دی.
د ګربزو د لری پرتې سیمې شیرشي اوسیدونکو وایي په نږدې سیمو کې روغتیایي کلینیک نشته او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره وخت نا وخت خصوص مرکز ته ولېږدوي. یو بل ځای مشر ګل صاحب ویل
چې کلینیک جوړ شي دغه مسلمانو د تکلیف نه خلاص وي، ځکه و خلاص وي چې خو مریض بزرت نقل کوي، مثال سره وایي یا کوبل ته نقل کوي یا مرکز ته یا کیمزی ته چې نقل کوي چې په دغه ځای کې کلینیک وي نو ته یې تکلیف نه خلاص نه شي پا کلینیک کې وي. او ته ته خپل درشایي چې مقصد دا مریضي د دای صبح کې توبې د دوايي او درکوي یا د بل ځای ته نقل کوي په پیډه کله
بلوري ته د خوست د ولایت مقام وایان مستغفر ګربز ویل چې په یاد ولسوالۍ کې اوس مهال لاس پروژې عملا روان دي او پاتو سیمو کې به هم د خلکو د اړتیا وړ پروژې پلي شي.
د ګربز ولسوالۍ اړوند تقریبا لس بیلابیل پروژې عملا تر کار لاندې دي. دغه پروژې د انقدر امیرالمؤمنین حفظ الله د ځانګړي حکم لمخه ټول هغه ولسوالۍ ته ځانګړي شوی دي چې فرضي کرښې ته څیرمه دي او ولسونه د ژوند له اولویا ضرورتونو څخه تر اوسه محروم پاتې شوی وو. د ولسونو هغه ضرورتونه چې فعل حال ورته رسیدنه نه ده شوی په راتلونکو پړاوونو کې ورته ځانګړي پاملرنه کیږي.
یاد دیوی ګربز د خوست ولایت د دورزګرو ولسوالۍ او هغه سیمه ده چې د شمالي وزیرستان د میرام شاه سره په اوږدو پرته ده. کسان په خو د خوست مرکز ته د ګربز ولسوالۍ په نږدې سیمو کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي، خو د ځوان شورا ژورې خیرکی مشکنډو او شیرشي په شانزینو سرحدي سیمو کې بیا د اوسیدونکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې له راز راز ستونزو کړیږي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5 شميره بيا وايم 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5